آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. دومه سارنه خبرونه اوریدوتم هر کله به په روانه خبرونه کې درته د رپورټونو سربیره دا هم اورو. اوسنیو شرایطو او د افغانستان روان وضعیت ته په کتو د حکومت د برحاله لوړ رتبه مامورینو لخوا د حکومت پر ضد د ائتلاف جوړول څه معنا لري؟ په دې اکله مرکه لرو چې وروستی اورئ. د افغانستان حکومت د ناټو هغه پریکړه چې افغانستان ته به نور عسکر استئ وستایله. اروپایي اتحاد وعده کړې ده چې د ایټالیې سره د هغو زرګونو مهاجرو په ارتباط مرسته کوي چې له شمالي افریقا نه د مدیترانې د سمندرګي له لارې ځانونه یې دغه هېواد ته رسولي. درنو اوریدونکو، مرکه او رپورټونه وروسته خبرېږي. اوس درته سید سلیمان شاه خبرونه وایي.
لنډ خبرونه: د ایران پارلمان د پاسداران انقلاب کلنۍ بودیجه 550 میلیونه ډالر لوړه کړه. متحده ایالات او ترکیې په سوریه کې د خپلو اختلافاتو د حل کولو په خاطر مذاکرات وکړل، او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنری وایي چې اوس یو زیات شمېر کلنی مهاجرین په سوریه کې بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي. پوره خبرونه: د ایران پارلمان د توغندو د جوړولو د پروګرام د پراخولو پریکړه کړې، او د کار لپاره د جمعې په ورځ 550 میلیونه ډالر منظور کړل. د پاسداران انقلاب کلنۍ بودیجه 2 میلیارد ډالر ته لوړه کړې، او غوښتنه یې کړې چې د 5 کلن پلان له مخې د ایران د کلنیو عوایدو یا جی ډی پي 50% کې باید د پوځي لګښتونو لپاره اختصاص شي. په تهران کې د پارلمان په ودانۍ او د خمینی په مقبرې باندې د حملو نه وروسته پاسداران انقلاب د سوریې په دیر الزور ولایت کې د داعش مرکزونه وویشتل. جمهور رئیس حسن روحانی د جمعې په ورځ ګواښ وکړ که د ایران په خاوره کې دننه بله کومه حمله وشوه نو اسلامي جمهوریت به یې د نوموړي په قول فیصله کوونکی ځواب ورکړي. د پاسداران انقلاب عمومي قومندان جنرال محسن رضایی هم په خپل ټویټر کې لیکلي چې زموږ غټه څپېړه لا پاتې ده. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش په ضد د ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي امریکایي ډیپلومات بریت مکګورګ د امریکا او ترکیې ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي تشنج د کمولو په خاطر د جمعې په ورځ په انقره کې د ترکیې د جمهور رئیس او نورو لوړ پوړو چارواکو سره وکتل. دواړه هېوادونه چې د ناټو غړي دي زاړه انډیوالانو، خو په سوریه کې د خپلې خوښې د ډلو د ملاتړ په سر اختلافات پیدا شوي دي، او مسکو او انقرې ترمنځ په سوریه کې همکاري هم واشنگټن په تشویش کې غورځولی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره په تلیفون خبرې وکړې. اردوان د امریکا د ځانګړي استازي د برطرفه کول غوښتنه کړې، او په دې تورن کړی چې د کوردي اغیانو سره له ډېر نږدې نه اړیکې ساتي. په داسې حال کې چې د عراق د موصل په ښار او په سوریه کې د رقا په ښار کې د داعش په جنګ په وروستي پړاو کې دی، امریکایي مامورانو وایي شاید چې جنګ بله جبهه د فرات د درې په غاړه پروت د دیر الزور ولایت دی. په دغه ولایت کې داعش غټ مرکزونه لري. د جنګ په دوران کې د کیمیاوي وسلو د نه استعمال د څارنې نړیوال سازمان یا او پی سی ډبلیو په خپل تازه رپورټ کې چې جمعې په ورځ خپور کړی وایي چې د سوریې د خان شیخون په ښارګوټي باندې سږ کال د اپریل په 4مه د یوې هوایي حملې په دوران کې د ملکیانو په ضد کیمیاوي وسلې استعمال شوې وې، خو په رپورټ کې دا نه دي ویل شوي چې چا دغه حمله کړې وه، مګر متحده ایالات یې پړه د سوریې د رژیم د پوځ په غاړه اچولې وه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ اعلان کړو چې پر تایوان باندې د 1.24 میلیارد ډالر په بیه د وسلو د پلورل پلان لري، خو د جمعې په ورځ په مقابل کې د چین خارجه وزارت د سخت عکس العمل وښوده او غوښتنه وکړه چې له تایوان سره د وسلو سودا فسخه کړي. ملګری ملتونه وایي چې په فوق العاده شمېر اوس هغه سوریایي مهاجرین بیرته خپل جنګ ځپلي هېواد ته ستنېږي چې روان شپږ کلن جنګ په وجه د بېکوره کېدو له امله په ګاونډیو ملکونو کې پناه اخیستې وه، آیا په سوریه کې دننه در په در ګرځېدل. د ملګرو ملتونو د سازمان د اټکل له مخې 4,44,000 کورنۍ او چې په داخل کې بېکوره شوي وي، او 1,50,000 کسان چې په ګاونډیو هېوادونو کې پراته او بېرته ستانې شوي دي. د سوری کورنۍ جنګ چې د 2018 میلادي کال په پسرلي کې شروع شو، 3,60,000 نه زیات خلک پکې وژل شوي دي او اوس هم دوام لري. جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جای اون سره په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات وروسته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې د شمالي کوریا په باب د هغه په وینا د امریکا ستراتیژیکي حوصله نوره ختمه شوې ده. په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتونکو قوا بودیجه شپږ سوه میلیون ډالر کم شوې. د ټرمپ ادارې د کمولو غوښتنه کړې وه او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس هم د سولې ساتونکو قواو په عملیاتو کې د اصلاحاتو غږ کړی و. د نړۍ په شپاړس هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د جنډې لاندې یو لک لس زره عسکر او پولیس وظیفه اجرا کوي، خو په زیاترو مواردو کې په ښځو، کم عمره جنکو او هلکانو باندې د جنسي تیري تورونه پرې لګېدلي. په هیتی کې څو کاله مخکې د تباه کوونکي زلزلې نه وروسته د ملګرو ملتونو عسکرو هلته ځان سره د کلورا او باور انتقال کړی وه، چې په نتیجه کې په لسګونو زره هیتیان مړه شو. د پاریس یوې جنایي محکمې قاضیانو د جمعې پورې د جمهوري ریاست د خلاص متعصب نېشنل فرنټ په ګوند پخوانی کاندیدا مارین لپن د اروپایي اتحاد په پیسو کې په غبن او خردبر باندې تورن کړله. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د شیکاګو په ښار کې د مخ پر زیاتېدونکو جرمونو د مخنیوي لپاره ښار ته د فدرالي حکومت د امنیتي مامورانو د استولو اعلان کړی دی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غا آشنا رادیو نه واوریدل. پامو کې د روان خبرونه لومړی رپورت ته عبدالرشید دوستم، محمد محقق او عطا محمد نور په ګډه نوې ائتلاف جوړ کړی او له ولسمشر اشرف غنی نه غواړي چې له سیاسي توافق سره سم ولسمشر د لومړي مرستیال او د اجرایي ریاست د مرستیالانو صلاحیتونه د بیرته ورکړي. اوسنیو شرایطو او د افغانستان روان وضعیت ته په کتو د حکومت د برحاله لوړ رتبه مامورینو لخوا د حکومت پر ضد د دا ډول ائتلاف جوړول څه معنی لري؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی دی او نور پښتنو ته په امریکا کې ځواب ویلی چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځوم. اوسنیو شرایطو او د افغانستان روان وضعیت ته په کتو ضد دا ډول ائتلاف جوړولو په هکله تاسو څه نظر لرئ؟
خبر خدا ده چې دا ډول موضوعګانو ته خپل تغییر ورکول په لندو موضوع کې د عین حکومت غړي لوړ رتبه مامورین او شخصیتونه چې دا کار ته اقدام کوي او عملي کوي، معنا یې دا په دې حالت کې چې هم افغانستان د هر خونه په جګړه کې قرار لري، دا د غیر دینه چې وایي چې خپل د دولت او د حکومت د حاکمیت ضعیفولو معنا لري، بلکم توجیه نه لري چې ورته وشي. هم فساد زیاتوي او هم د قانون صدمه واردوي او په مجموع کې د ټول مملکت د امنیتي لحاظ او اقتصادي لحاظ د ودې خنډ ګرځي. دا ډول تغییر دا د موقف چې صورت نیسي او ائتلافونه چې په ضد حکومت جوړي.
بله، د قانون له لحاظه د حکومت د برحاله لوړ پوړو مامورینو دا رقم ائتلاف جوړول د حاکم نظام په ضد چې دوی هم غړي دي څه معنی لري؟
دا معنی چې دوی نور موقفونه غواړي، نور زیاتره امتیازات غواړي. اوس کا لږه کار په دې روان ده چې اداري اصلاحات باید راي شي او دا خپلوان بازی و دا واسطه و د رشوت په ذریعه خلق مقررول په اداراتو کې دا کم شي که بیخي زبنجانه زي. نو دغه مسایلو که د دې خلکو صلاحیتونه کم شوي و اخیستل شوي دي چې د حاکمیت د قانون خواته لاړ شو، هغه دوی ته منون کې نه دي، دوی لا هم نور امتیازات غواړي. او دا کار چې کړی دی دا په دې وخت کې چې کړی دی په دې پوهېږي چې افغانستان راتلونکي کال کې هم د جګړو شاهده به وي. نو دې په دې وخت کې دولت د خوږې ګوتې نه غواړي ونیسي او نور شخصي و رسمي و سمتي و ژبني امتیازات پېنه واخلي لاسته راوړي.
سره له دې چې جمهوری ریاست وایي چې سیاستوال باید د هیواد له روان حالت سره مسؤلانه برخورد یا چلند وکړي، ولی بیا هم دا رقم ائتلافونه جوړول حکومت ته کوم خطرونه متوجه کولی شي؟
حکومت اصلا امنیت نه لري تامین کړی په ټول افغانستان کې. ډېرې ولسوالۍ د لاسه تللي دي او نه یوازې پخواني خپله طالبانو مخالفتونه او جګړې بلکې داعش په نوم یو بل بین المللي ګروپ هم د خلافت غوښتونکی را پیدا شوی دی. د خلکو له ښځو نه او نرو نه سرونه پرې کوي او ولایاتو کښې ځان ته فعالیت لري. په دې وخت کښې دا د دښمن ژرندې ته اوبه زیاتوي، دا رقب اطلافونه او د حکومت په نفع نه دي.
بله، کله چې سیاسي او امنیتي حالات په یو هیواد کې بدلیږي لکه افغانستان چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د څومره ستونزو سره دا وخت مخ دی، نو دې وخت کې سیاسي مشران باید څه وکړي؟
سیاسي مشران باید د شخصي منافعو نه خپل تیر شي. سمتي منافعو ژبني منافع ګټې او تعصبونه یو خوا پرېږدي، د خارجي دښمن په مقابل کې د حکومت ملا وتړي، ولس ته ځان نږدې کړي. ولس هم هر یو چې خپل مقام کښې هم دا رسمي لیډران نه دي مقرر شوي، اما که هر څو ګروپونه هم لري، وسلوال طاقتونه هم لري، دا باید د ملت د خدمت او د سولې د راوستلو د دښمنانو د افغانستان د ورکولو په لاره کښې مصرف کړي. کله چې آرامي راوستل اساسي قانون شته، هر رقم مبارزه یې چې د زړه غواړي بیا دې وکړي. دا ملت څوک د نه پوشا کوي او نه دا جغرافیه بل ځای ته وړي، هغه وخت دې وکړي. دا وخت چې کوي دا د ملي منافعو په ضرر تمامېږي. دولت خو دومره مهم نه دی، څو ورځې به وي، څو ورځې بل دولت بیا راځي.
بله، د نوي ائتلاف اعلامیه وایي چې دا ائتلاف د افغانستان د ژغورنې لپاره جوړ شوی دی، تاسو څه وایئ؟ په رښتیا هم همداسې ده؟
دا خو یو پلمه ده چې دوی وایي وخت ژغورنې لپاره د افغانستان پلانونه جوړوي. یو یې وزیر خارجه دی، بل یې معاون د رئیس اجرائیه دی، بل یې اول معاون د رئیس جمهور دی. ولې په خپلو کوڅو کښې نه چیني ته نه 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 دا کارونه نه کوي چې ځینې هم بیا په پردي هېواد کښې چیني بیا سره لاسونه به ځای کوي او ځای کوي او وایي خپله اعلامیه ته درئ چې یو دوه درې لس دغه شیان غواړو اصلاح شو. د اصلاح کړو ولې اول خپله دوی نه اصلاح کوي؟ ولې د هغه ځای نه دا سمون نه غواړي چې دوی د بیرون حکومت ده کښېني او اعلامیو په واسطه سمون غواړي؟
ډېره مننه صافی صاحب، کورم ودان.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان حکومت د ناټو هغه پریکړه چې افغانستان ته به نور عسکر لیږي وستایله. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د اضافي عسکرو استول د تروریزم ضد مبارزه کې د نړیوالو اراده ښیي. نور تفصیل د لیمی نیازی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د خپل فیسبوک په رسمي پاړه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې افغانستان ته د 3000 نوو اضافي سرتیرو د استولو پریکړه ستایلې او ویلي دي چې د افغانستان خلک او د ملي یووالي حکومت د دغې پریکړې هرکلی کوي. اجرائیه رئیس په دغه بیان کې ویلي چې د افغانستان د خلکو او حکومت څخه د ملاتړ د دوام په اړه د شمالي اتلانتیک د تړون د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د وروستۍ غونډې پریکړې یو ځل بیا د نړیوال تروریزم پر وړاندې د نړیوالې ټولنې اراده وښودله. د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو غړو هیوادونو د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې په جګړه کې د اوسني حالت د بدلولو لپاره دغه هیواد ته د 3000 نورو اضافي سرتیرو د استولو پریکړه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې د 3000 نورو اضافي سرتیرو راتګ به په دغه هیواد کې د تروریزم پر وړاندې د جګړې په بریالیتوب او پای ته رسولو کې مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15، رښتینی او تازه خبرونه.
اروپایي اتحاد وعده کړې ده چې د ایټالیې سره د هغو زرګونو مهاجرو په ارتباط مرسته کوي چې له شمالي افریقا نه د مدیترانې د سمندرګي له لارې ځانونه یې دغه هیواد ته رسولي. ایټالیې ګواښ کړی دی چې په هغو خارجي رجستر شوو کښتیو باندې خپل بندرونه تړي چې مهاجر پکې. تر اوسه پورې په روان کال کې دغه سمندرګي نه تقریبا 80000 کسان تیر شوي دي او څه باندې 2000 تنه مړه شوي دي. خبریال هنری ریجویل په دې باره کې له لندن نه دا رپورټ رالیږلی دی.
په زرګونو کسانو په دې هفته کې د مدیترانې له سمندرګي نه ایستل شوي، اکثره د ایټالیې ساحلي بندرونو ته رسول شوي دي. دوی د بدن وبله لاس ور کړی وی په معمول ډول د کم غذایی سره مخامخو له میکروبونو او جلدی ناروغي ونه کړهو کال. د بې سرحد ډاکټرانو د ډلې غړي مارسیلا کرایي د سکایپ له لارې امریکا غږ ته د دغې ډلې د ژغورنې له کښتۍ نه وویلې، په داسې حال کې چې څه باندې 1000 تنه مهاجرې د ایټالیا بندر کوریلیانو کالابرو ته وویستل. د بې سرحد ډاکټرانو د ډلې غړي مارسیلا کرایي خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
We also see the results of people actually being physically assaulted,
منگ واقع هغه خلک ولیدل چې جسمان ورباندې حمله شوې وي، جنسي حمله ورباندې هم شوې وي او شکنجه شوې وو. په اروپایي اتحاد کې د ایټالیا استازی خبرداری ورکوي چې وضع ثابته نه ده او ګواښ یې وکړ چې د نورو هیوادونو هغه کښتۍ به خپلو بندرونو ته نه پرېږدي چې مهاجر راوړي. کرایی د ایټالیا د دریځ سره خواخوږي څرګنده کړه. مارسیلا کرایی بیا وایي:
We have not in any way been formally informed of this by the Italian government. So we'll have to see what actually happens. But my first impression of this is that the main thing is here is
د ایټالیا حکومت په رسمي توګه په هیڅ صورت موږ په دې باره کې نه یو خبر کړي، مګر په دې باره کې زما لومړی تاثر دا دی چې واقعا د ایټالیا حکومت په اصل کې د مرستې لپاره غوښتنه کوي او واقعا دا به د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو لپاره ښه وي چې لږ غوندې زیات مسؤلیت ومني. د مهاجرو لپاره د اروپایي اتحاد کمشنر ایټالیا ته د خپل ملاتړ پیشنهاد وکړ. د مهاجرو او کورنیو چارو لپاره اروپایي کمشنر وای:
ایتالیا از اندر هیوج پرشر اند وی ار نوت ګوینګ ټو لیو دیس کانتری الون.
په ایتالیا باندې ډیر زیات فشار دی او موږ به دغه هیواد ځان ته پرې نږدو. د ایس ای کس په اونتون د مهاجرو د قانون متخصص جیوف ګیلبرټ نو وای: ایتالیا مکلفه ده چې مهاجر ومني او د سکایپ له لارې زیاتوي.
The law of the sea, international refugee law and international human rights law are all coming into play together. While I have a lot of sympathy for the Italian situation, I do not believe Italy can send back boats, even boats that are seaworthy.
The سمندر قانون، د مهاجرو بین المللي قانون او د بشري حقوقو بین المللي قانون دا ټول په عمل کې یو ځای کار کوي. په داسې حال کې چې زه د ایټالیا د وضع په باره کې ډېره زیاته خواخوږي لرم، زه په دې عقیده یم چې ایټالیا به کښتۍ بیرته ونه لیږي، حتی که کښتۍ د مدیترانې په سمندرګي کې د ګرځېدو وړ وي. ګیلبرټ وایي: احتمال لري چې ایټالیا به د 2015 کال د اروپایي اتحاد د موافقې په عملي کولو باندې زور واچوي چې درس بلاک دی د مهاجرو بار وچت کې چې تر اوسه پورې یې چندانې پرمختګ نه دی کړی. څه باندې 400 تنو مهاجرو په دې هفته کې په ایټالیا کې د فرانسې د سرحد سره د پولیسو سره اخو ډب وکړه چې ورنه غوښتل یې له دغه سرحد نه تیر شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د زابل ولایتي شورا له امنیتي ادارو غوښتنه لري چې د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت لپاره خپل تدابیر زیات کړي. د زابل د ولایتي شورا رئیس له امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې تر بل هر وخت زیات د کابل کندهار د لوی لارې له امنیت نه اندېښنه وښودله او زیاته کړه که په دې برخه کې ډېر پامونه شي ممکن لوی ګواښ رامنځته شي. خو د ملي پوځ مقامات وایي چې دوی کوم جدي ګواښ نه ویني او د امنیت په برخه کې خاص پلانونه لري.
د زابل ولایتي شورا وایي چې د دې ولایت په مرکزی برخو کې د دولت وسوالو مخالفینو پراخ حضور پیدا کړي او هڅه کوي چې د کابل کندهار لوی لار د ترافیک پر مخ بند کړي. یا د لار په تیر یو کال کې د دولت د وسوالو مخالفینو له لوري دوه ځله د ترافیک پر مخ وتړل شو. د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان وایي چې د دولت وسوالو مخالفینو له غزنی، روزګان او هلمند ولایتونو څخه خپل جنگیالي د کلات په مرکزی برخو کې ځای پر ځای کړي او غواړي چې د افغانستان مرکزی برخو ته د خپل امکاناتو د انتقال لپاره یا د لار یو ځل بیا د ترافیک پر مخ بند کړي. د زیاتوي چې د دولت د وسوالو مخالفینو د حضور له کبله له ځینو کلیوالي سیمو څخه ځایي خلک هم بې ځایه شوي او له دوی سره خپلې اندېښنې شریک کړي دي.
اکمالاتی کتارونه یا تشکیلاتونه د لدی شهرات څخه تیروي او بیا د افغانستان شمال ته تشکیلونه زیالت په جنگ باندې اخته یا لولس را د تشويش ته لولس د معلومات مر سره شریکي کوم روز وګورو د زابل په 15 کیلومتري کې په کلو کې زیکویکان یا اوانونه سی دشمن راولی دی لروزگان ولایت څخه یا لیلمند ولایت څخه یا غزنی ولایت څخه هغه ځای پر ځای سوی دی خلکو سردا تشویش ستا ځکه خلک په خپلو سترګو دغه حالات د زابل امنیت تر جدي ګواښ لاندې ده دې ته باید د جدي توجه وسي
د کابل کندهار د لوی لارې تر 180 کیلومتره زیاته برخه له زابل څخه تیر سوی چی مرکز کابل له جنوب جنوب غربي او غربي لس ولایتونو سره نښلي د یادې لارې د امنیتي اندېښنو په اړه په زابل کې د ملي پوځ د دوهمې لواء قومندان بری جنرال صدیق الله صابری سره لدی چې ځینې ګواښونه مني خو وایي چې افغان دفاعي ځواکونه د هر ډول ګواښ له منځه وړلو ته تیاری لري نوموړي له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې د کابل کندهار او د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ د لارو پر سر امنیتي سرتیري موجود دي او دوی کم جدي ګواښ نه ویني
زموږ امنیتي ځواکونو پر اوزان مسلط دي ټول لارې ترافیک په مخ خلاصه ده هیڅ نو تشویش هم باید خلک ونه کړي د امنیت له اخوانه د امنیت په خاطر هیڅ نو مشکل نشته زموږ قوتونه پر اوزان مسلط دي بېخي خاطر جامه خپل ژوند ته دوام ورکړي
د زابل په گاوند کې د کندهار روزګان لوی لار له تیرې وکال راهیسې لړوړو امنیتي ګواښو سره مخ ده او تیر اونۍ د کندهار هلمند لوی لار هم د یوې ورځې لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه د لوی لارو د امنیت خوندي ساتلو په برخه کې د لوی لارو د ساتنې پولیس موجود دي خو د یادو پولیسو تجهیز تر ټولو ستره اړتیا بلل کیږي عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15
په کندهار کې اوس هغه شنې خونې د پراختیا په حال کې دي چې کارکوونکي د کوکنارو په خواني نیخ وهونکي وو د کرنیزو حاصلاتو لپاره شنې خونې او پکې د ډول ډول ترکاری شتون یو شمیر بزګران دې ته هڅولي چې کوکنار پرېږدي او په شنو خونو کې خپل نورو کرنیزو حاصلاتو ته مخه کړي په دې اړه نور جزئیات له کنداره د عزیز الله پوپل رپورٹ کیا ورو
که څه هم د گرین هاوسونو یا شنو خونو تجربه د کندهار په ځینو ولسوالیو کې نوې ده خو کروندګر یې د ښه حاصل خبره کوي د کندهار د ډنډ ولسوالی کروندګر عبدالغفار وایي چې په درې جریبه ځمکه د شنو خونو ګټه د شل جریبه تریاکو لکښ څخه ډیره ده د زیاتې چې د بادرنګ رومیانو بینډي او شنو مرچکو حاصلات هر ورځ تر مارکیټ پورې رسی او د خټکو نمونې کښتونه هم کړی دي
چې کم خلک پر څلور جریبه ځکه باندې د تاریاک وسود راخي ما پر دغه یو سالون چې دریس پنندې ما غونډې وسود راخستې دي دغه تاریاکو در څلور جریبه ځای سره د مقابله کولای شي پر یو وسول باندې
نعمت الله د شنو خونو د کښت د پاللو تجربه له هیواد بهر ترلاسه کړې او وایي چې اوس دا تجربه په خپل ولایت کې له نورو سره شریکي نوموړي زیاتوي چې که د شنو خونو په جوړېدو او د نباتاتو د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ځمکوالو لاسنیوی وسي نو دا کښت به نور هم پراختیا پیدا کړي
نو زه د افغانستان د ولس سره دغه لرم امید لرم چې موږ سره کومک وکړي په کودو کې هم په انبار کې هم داسې ډاکټر په داسې حساب کې بل داسې مرسته چې هغه باید سرخلان سره وکړي هرګور سره هم وکړي
د شنو خونو کښت بېروزګاره ځوانانو ته کار هم پیدا کړي او نوې تجربې یې پکښې ترلاسه کړي د کندهار ښار په جنوبي څنډه د شنغزي عصبي په ساحه کې دلته په دغو گرین هاوسو کې لاس کاریګر د یوه اوساکار سره په کار باندې بوختي مخکې به دغه کاریګر د کندهار ښار ولسوالیو او یا هم له کندهار څخه د باندې و ګاونډیو ولایتونو ته د نشي توکو د نیښوهلو لپاره تله خو اوس په دې گرین هاوسو کې د بادرنګو او رومیانو د حاصلو په راټولولو باندې بوختي د نشي توکو د مخنیوي او د زراعت د پراختیا په برخه کې د کرهنی او مالداری او د نشي توکو پر ضد مبارزه وزارتونو د ګډې ادارې کار ډیپ صحابي مامور انجنیر قدرت الله امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې د شنو خونو په اړه له کروندګرو سره له نږدې کار کوي او د کندهار په ځینو ولسوالیو کې د ادارې په خپل مالي لګښت ځمکوالو ته گرین هاوسونه جوړ کړي نوموړي زیاتوي چې د نباتاتو د ناروغیو په درملنه او تر مارکیټ پورې د حاصلاتو په رسولو کې کروندګرو ته سلام مشورې ورکوي
موږ د هغه خلکو سره چې پیلن دلته په کندهار کې گرین هاوسونه یا شنې خونې لري عملی کار ورسکو یعنی په هفته کې درې واره څلور واره دوی باندې ورځو مشورې ورسکو د کارولو طریقې د اوبو لګولو طریقې د حاصل ټولولو طریقې د امراض د کنټرول طریقې چې څنګه مرضونه کنټرول شي
د کندهار په ارغنداو ژړی پنجوایي ډنډ او دامان ولسوالیو کې د شنو خونو کښت له تیرو څلورو کلونو راهیسې پیل سوی دی
په کندهار کې د زراعت ادارې مامورین وایي چې د ټولو شنو خونو شمیر 300 ته رسیږي چې تر 50% د کندهار د سبزیو د مارکیټ اړتیا یې پوره کړې ده. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کندهار.
په افغانستان کې اکثره سړي د رسنیو مشري کوي، خو د ګوتو په شمیر ښځې هم د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د رسنیو د مشرانو په توګه کار کوي. ظریفه غفاري یوه د دغو ښځینه مشرانو نه ده چې د میدان وردګ په نامنه ولایت کې د پیغلې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مشري کوي. دا راډیو د میدان وردګ ولایت سربیره د غزنی او لوګر په ولایتونو کې هم اوریدونکي لري. په کابل کې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال لیمینیازی د دغې راډیو د مشرې ظریفه غفاري سره خبرې کړې او د دغې راډیو د فعالیتونو په هکله دا رپورټ رالیږلی دی.
که څه هم ناامنی او ټولنیزې ستونزې په افغانستان کې له کور څخه بهر د ښځو د کار پر وړاندې په لویو ستونزو کې ګڼل کیږي، خو یو شمیر ښځو د دغو ستونزو سره سره په ټولنه کې د یو لړ پروګرامونو او خوځښتونو له لارې د ښځو د ژوند د ښه کېدو او پرمختګ لپاره یو لړ اقدامات کړي چې ورسره په ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه د پوهاوي کچه لوړه شوې ده. په ټولنیزو چارو کې د ښځو د فعالیتونو یو ډګر رسنۍ دي چې اوسمهال د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د سروې له مخې د ټولو افغان خبریالانو 12% یې ښځې دي. اکثره دا ښځینه خبریالان په کابل او یو شمیر لویو ښارونو کې فعالیت کوي، خو یو شمیر ښځې په نامنو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو سره سره د خبریالۍ په دنده بوختې دي. یوه له دغو ځوانو ښځو څخه ظریفه غفاري ده چې د میدان وردګو په نامنو ولایت کې د پیغلې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مشري کوي. اغلې غفاري په هند کې لوړې زده کړې کړي، د میدان وردګ له ولایت څخه د ځوانانو د پارلمان غړې ده او د ښځو حقونو څخه د ملاتړ لپاره یوه موسسه اداره کوي. ظریفه غفاري وایي په میدان وردګو کې د پیغله راډیو له خپرونو سره له یو کال راهیسې د ښځو په ژوند کې ډېر زیات بدلون راغلی دی.
په میدان وردګ ولایت کې یو کال مخکې پورې هڅه د میرمنو سندرې نه نشریدي هغه ولایت کې، یعنی حتی چا د میرمنو غږ نه خپرولو. دوه درې راډیوګانې چې نور هلته فعالیت کوي، دوه دانې فقط په میدان ښار کې فعالیت کوي، یو دانې په سید آباد کې فقط، او ملي راډیو دی هغه 2 ساعته فقط نشرات لري په 24 ساعتو کې. نو دا یوازنۍ راډیو دی چې 15 ولسوالۍ کور کړي. هغه راډیو دی چې د دې راډیو سره، یعنی هغه ولایت کې ډېر زیات بدلون راغلی، خاصا د میرمنو د حقونو په برخه کې.
ظریفه غفاري وایي پیغله راډیو سربیره پر میدان ښار، لوګر او غزنی ولایتونو کې هم خپرونې لري. دا وایي که څه هم د دغه راډیو ټول کارکوونکي سړي دي او په دغه راډیو کې د دې پرته بله کومه ښځینه خبریاله کار نه کوي، خو اغلې غفاري وایي دوه نجونې له خپل کور څخه د پیغله راډیو ته کار کوي، خپرونې ثبتوي او راډیو ته یې رالیږي چې بیا دوی د دغه راډیو له لارې خپروي. د پیغله راډیو د مشر پر وینا ښځې راډیو ته زنګ وهي، خبرې کوي او خپل نظرونه شریکوي.
دې راډیو سره، یعنی هغه ولایت کې ډېر زیات بدلون راغلی، خاصا د میرمنو د حقونو په برخه کې. میرمنې نن ورځ کولی شي په سیاسي موضوعاتو کې، په تفریحي برنامو کې، په حتی په اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو او برنامو کې هغوی خپل نظر وړاندې کوي، د هغوی غږ خپرېږي، د دې تر څنګ هغوی ذوق پالل کېږي په دغه راډیو سره.
ظریفه غفاري وایي که څه هم د کار پر مخ ډېرې ستونزې دي، خو دا ستونزې د دې د کلک هوډ مخه نشي نیولی او هڅه کوي چې مخ پر وړاندې لاړه شي. د پیغل راډیو مشره وایي له خپل کار سره مینه لري او په دې خوښه ده چې د ښځو د ژوند د ښه کېدلو لپاره کار کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفحه 1296 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دوهمه سارنه خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. تر بیا، الله ملشه.